د سات لاندو خبرو ته خبرونو ته چې اجمل ان جوړندې کوي.
افغان چارواکي وایي په ننګرهار کې د داعش لخوا برمته شوي څلیرش کسان ژغورلي. د ننګرهار د والي ویاند تاولا خوګیاڼی وایي د چپلیار ولسوالۍ د سلوزو قوم د څلیرش قومي مشران او سپینګیري چې داعش برمته کړي وو د امنیتي ځواکونو د عملیاتو په ترڅ کې خوشي شوي دي. په سمنګان کې د سکرو استلو په یو خپل سری کان کې اته تنه کان کیندونکي د ګازو د چاودنې له کبله وژل شوي دي. ملي امنیت ریاست وایي د هلمند په مساکلا ولسوالۍ کې د دې ولسوالۍ لپاره د طالبانو نومول شوی ولسوال له یو اندازه جنګي وسایلو سره نیول شوی دی. بلخوا په هرات کې ځایي چارواکي وایي په تیرو لسو ورځو کې د ملي امنیت د ریاست مامورینو د تروریستي بریدونو تنظیم شوو جرمونو او ورانکارو فعالیتونو په تور لږ تر لږه دېرش کسان نیولي. په هلمند کې د پولیو یا ګزن ناروغۍ دوه نوې پیښې ثبت شوې دي. د سنګین او واشیر په ولسوالیو کې دا دوه پیښې په هغه سیمو کې رامنځته شوې چې د طالبانو تر واک لاندې دي. د ایران ولسمشر حسن روحانی او د هیواد ته په سفر ورغلي د پاکستان صدراعظم عمران خان سلا کړي چې پر خپل شریک پوله د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې لپاره د چټک غبرګون یو ګډ ځواک رامنځته کړي. دا خبره نن د دواړو هیوادونو د چارواکو په شریکه خبري غونډه کې یاده شوه. او د اوکراین د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې اوکراینی کومیډین ولادیمیر زلنسکی د خپل سیال پیټر پروشینکو په وړاندې د پام وړ بریا خپله کړې ده.
سپورتي خبرونه هم لرو چې ناجیه صاحب یې وړاندې کوي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د کرکټ د 2019 نړیوال جام لپاره افغان لوبډله اعلان شوه. د افغانستان کرکټ بورډ په یو خبره کړې اعلامیه کې نن ویلي چې د غوراوي کمیټې 2019 کال د یو ورځنیو نړیوال جام سیالیو لپاره 15 کسیزه لوبډله اعلان کړه. په اعلامیه کې راغلي چې د لوبغاړو په دې نوملړ کې لوبډل مشر ګلبدین نایب، شهزاد محمدی، نور علي صدران، حضرت الله زازی، رحمت شاه اصغر افغان، حشمت الله شهیدی، نجیب الله زدران، سمیع الله شینواری، محمد نبی، راشد خان ارمان، دولت زدران، افتاب علم، حمید حسن او مجیب زدران شامل دي. همداشان اکرام علی خیل، کریم جنت او سعید احمد شیرزاد د احتیاطي لوبغاړو په توګه اخیستل شوی دي. د افغان کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې مشر دولت احمد سی ویل چې دغه لوبډله د هغه 33 افغان لوبغاړو لمنځه جوړه کړې چې په سویلي افریقا کې له 1300 میاشتو په تمرینونو بوخت و. خغلی احمد سی د تیز توپ اچونکي حمید حسن بیرته لوبډلې ته راګرځېدل هم ښه زیری بللی. د افغانستان د تکواندو فدراسیون د ګلسرخ ترنوان لاندې د تکواندو سیالۍ ته چمتووالی نیسي. د دغه فدراسیون مشر ډاکټر نجیب الله سکندر نن ازادي راډیو ته وویل چې سیالۍ به مزار شریف کې ترسره شي.
د دې ماهي ثور په وخت جام ګلسرخ در ولایت مزار شریف خواهیم داشت.
نوموړي وویل چې د سیالیو مخکښ لوبغاړو ته جایزې هم په پام کې نیول شوي. او د هندستان د کرکټ په غوره لیگ آی پی ایل سیالیو په سلوختم لوبه کې به نن راجستان رایلز او دلی کپیټلز لوبډلې به د یو بل په وړاندې د سیالۍ ډګر ته ووځي. دلی لوبډلې په روانو لوبو کې تر دې دمه شپږ لوبې ګټلې، خو راجستان بیا د دریو لوبو په ګټلو سره تر نورو لوبډلو وروسته خو تر رایل چیلنجرز بنګلور لوبډلې وړاندې ده. د دې سیالیو د تیرې ورځې په لوبه کې بیا سن رایزر حیدرآباد، کلکتا نایټ رایډرز لوبډلې او رایل چیلنجرز لوبډلې چینای سوپر کینګز لوبډلې ته ماتې ورکړه. که څه هم چینای لوبډله د دې سیالۍ په بایللو سره لا د سیالیو د جدول په سر کې ځای لري، خو حیدرآباد لوبډله بیا په دې بریا سره له پنجاب لوبډلې وړاندې شوه او د جدول څلورم ځای خپل کړ. تر دې دمه چینای لومړی، ممبئی دوهم، ډیلی دریم او حیدرآباد لوبډله څلورم مقام لري.
زما شخلاص علی رادیو اوری چلور بجی او چلور زیرش دقیقه شوی. دازاری رادیو خبرانی ده ماشم تر او بجی دوام کبی. خوست ده مرکزی حکومت سخه و رغیلی پلاوی ویلی چه ولس مشر با دی ولایت پخپل راتلون که سفر که ده پاچاخان نریوال پوهنتون ده بنسر تا برکشیش دی. دوی هم داراز وویل ده افغانستان حکومت للوری ده غلام خان بندر ده ترانزیت که دو قانونی پروسه هم بشپرده شویده. لسیمی چخه ده نجیب الله الو خیل راپور واوری.
د افغان حکومت چارواکي وایي چې په خوست کې د پاچاخان نړیوال پوهنتون د جوړولو لپاره ځایونه په نښه شوي او یاد ولایت ته د ولسمشر په راتلونکي سفر کې به یې د بنسټ ډبره کېښودل شي. چارواکي زیاتوي له مخکې د پاچاخان پوهنتون پر اکاډمیک پلان کار روان دی او هڅه کېږي چې په دې پوهنتون کې د ساینس، ټکنالوژۍ، ټولنیزو او اقتصادي علومو د زده کړو برخې په پام کې ونیول شي. د افغان حکومت چارواکو یاد څرګندونې د یک شنبې ورځې ماښام مهال با یوه خبري ناسته کې د خوست د حکومت د رسنیو په مرکز کې وکړي. د چارو د ادارې تخنیکي معین خانوري خان بشرمل د رسنیو خبریالانو او استازو ته په خبرو کې وویل
د پاچاخان نړیوال پوهنتون لپاره څنګه چې نوم ښکاري چې نړیوال پوهنتون ده خو کوښښ پدوي چې د ټکنالوژي په برخه کې، د ساینس په برخه کې او بین حال کې په ټولنیزو علومو او اقتصادي علومو کې ډېره پاملرنه وشي. نو کوښښ پدوه وکړو چې په راتلونکي څو میاشتو کې کله چې د رنبال ریسرچ لوب په پوسته تشریف راوړي د دې پوهنتون د برخه کېښودل شي.
خوست در پلازمین کابل څخه د ولسمشر د کړو ژمنو د عملي کولو د ارزونې پلاوی په ترکیب کې د لوړو زده کړو وزیر دکتور نجیب الله خواجه عمری، د ځمکو د چارو مرستیال ګلرحمن توتاخیل، د اسان خدماتو رئیس او یو شمېر نور چارواکي او مسؤلین هم شامل دي. با خبری ناسته که خوست والی حلیم فدایی هم وویل چه د پاچاخان پوهنتون د جوړولو لپاره سیمه وټاکل شوې او په دې سره د دغه پوهنتون په اړه چې کوم خیال و اوس هغه په عمل باندې بدلیږي.
د پاچاخان د نړیوال پوهنتون چې هغه کوم خوب و هغه په عمل باندې بدلیږي، د هغوی دپاره ساحې تشخیص شوې او د دې دپاره به یو هر اړخیز جامع تخنیکي ټیم راځي چې ډېر پکار دی. اما پوهنتون جوړول او ایجادول دا یو اکاډمیک
کار دی. ولسمشر خوست والی غلام خان بندر د ترانزیت کېدو په باب وویل چې په دې باب د افغانستان د حکومت له لوري ټول مسایل نهایي شوي او یوازې د دواړو هیوادونو پروتوکولونو ته موضوع پاتې ده.
غلام خان بندر په اړه باندې د افغانستان د حکومت له لوري هغه ټول مسایل نهایي شوي دي او یوازې پروتوکولونو ته موضوع پاتې ده چې هغه بیا د مرکزي ادارې
حلیم فدایی زیاته کړه د دې لپاره چې د خوست هوایي ډګر په نړیوال معیار جوړ شي 2500 جریبه ځمکه یې لسو زره جریبو ته زیاته شوه او د ښار جوړونې او عرضې د وزارت له لوري ورته رسمي اسناد وسپارل شول. د ده په خبره چې د خوست د نړیوال هوایي ډګر لپاره د یو معیاري ترمینال د جوړولو چارې هم پیل شوي چې په لنډو ورځو کې به د کارونو د پیل رسمي پرانیسته وشي. خوست د ولسمشر غنی له وروستي سفر وروسته د ده دشمنو د عملي کولو د ارزونې لپاره دا دویم ځل دی چې لوړ پوړی حکومت پلاوی خوست ته سفر کوي.
په ورزغان کې ځینې خلک وایي چې په د دې ولایت په مرکز ترینکوټ کې یو ځل بیا جنایي جرمونه زیات شوي دي او همداراز خپلسري وسلوال هم ډیر لیدل کیږي. په دې اړه له ورزغانه د ازادي راډیو د خبریال شریفي الله شرافت راپور واوري.
دا د ترینکوټ ښار دی چې یوازې څلور جادي دي او په هر چوکې هم ګام پر ګام لیدل کیږي چې پولیس د ښار د امنیت د ساتلو په موخه ولاړ دي او تلاشي کوي. خو د دغه ښار اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل چې دغلته یو ځل بیا جنایي جرمونه، غلاوي او خپلسري وسلوال زیات شوي. رحیم الله په همدې ښار کې یوه هټۍ لري. دا ازادي راډیو ته وویل چې په ډاډه زړه په دې ښار کې کاروبار نسي کولی او نه هم خپل سر او مال خوندي ګڼي.
د شپې دکانونه بعضې ول سوي دي او دوه درې قتلونه سوي دي چې یو کوچنی هلک و د دیرلس کالو چې هغه په شهادت رسولو. زرواکې ډېر سوي دي، خودسري ډېر سوي دي، درشینی ورسره، ټوپکان ورسره یې. بس نو څه څه ویره موږ لرو د خپل ځان.
د دې ښار یو بل تن اوسیدونکی احسان الله نیکزاد هم په ترینکوټ ښار کې خپل سری وسلوالو او د جنایي جرمونو زیاتوالی اندېښمن کړی. دی دولت ته خواست کوي او غوښتنه ترې کوي چې د دغه جنایي جرمونو مخه ونیسي، څو په ښار کې په ډاډه زړه ژوند وکړي.
په دې اړه وله موږ که فکر وکړو زموږ اندېښنه ډېره زیاته سوې ده. غلاوې ډېرې سوې دي. موږ غواړو چې په آینده کې د دغو جنایي پیښو مخه ونیسي. که وګورو په روزګان کښې جنایي پیښې ډېرې زیاتې دي، خو زموږ د ملتي میندي د کارمندانو او د ملتي میندي د مسؤلینو څخه دا غوښتنه ده چې د دغو پیښو مخه دې ونیسي.
دا اورزګان ولایت د امنی کمانډانی مسولین بیا د خلکو یادی خبری ردوی او وای چې په دغه ولایت کې د پخوا په پرتله جنایي جرمونه کم سوي. ډګروال محمد خطاب خنجری وای چې اوس د ترینکوټ ښار د امنیت د راوستلو په موخه یو ګارډ ګارنیزون جوړ کړي چې ښه پایله ورکړي.
شما شاید شاهد ازی باشه که دروازه های ترینکوټ قبلا
تاسو خبری است چې مخکې د ترینکوټ ښار په دروازو کې د ملي امنیت د جنایي د مواد مخدرو پر ضد د مبارزې کسان نه و، خو اوس ما په دروازو کې مارل دي. د شار پمنځ او دروازو کې مجددي تلاشي رواني کړي. زبر علي سو يم چې د ترنکوټ شار امنیت خوندي کړم، نه دا چې جنایي جرمونه زیات سوي بلکې کم سوي دي. دا یادونه ورده چې د اورزګان ولایت په مرکز ترنکوټ کې یوازې جنایي جرمونه نه دي چې زیات سوي، بلکې دغه شار له تیرو دریو کلونو راهیسې وسلوالو طالبانو چار چاپیره په 15 کیلومتري کې د اورزګان د ولایتي شورا د مسولینو له کوله ماسره کړي او دغه ولایت شاوخوا نوي سلنه خاوره د وسلوالو طالبانو سره ده. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
له بلې خوا په افغانستان کې د فساد په وړاندې د مبارزې د عدلي او قضایي مرکز له جوړېدو تر دې دمه د جګپورو دولتي مامورینو په ګډون 212 تنه په سزا محکوم شوي دي. د افغانستان لوی څارنوال د دوشنبې په ورځ، یعنی نن، د حکومت د حساب ورکولو په پروګرام کې وویل چې یوازې په روان کال کې 14 جنرالان او د بېلابېلو وزارتونو 2 معینان محاکمه شوي دي، خو د کابل یو شمېر ښاریان موافق نه دي چې مجرمانو ته په وخت او سمه سزا ورکول کېږي. په دې اړه د اکرام الله اکرام راپور واوري.
که څه هم د افغانستان لویه سرنوالي په تیرو څو کلونو کې د لوړ پوړو حکومتي چارواکو د محکومېدو خبره کوي، خو د کابل یو شمېر ښاریان وایي چې عدلي او قضایي ارګانونه په فساد د تورنو چارواکو د محاکمه کېدو جدي اراده نه لري. دوی د دوشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې قانون یوازې په ولسي وګړو عملي کېږي، خو زورواکي او حکومتي مقامات ترې براءت اخلي. د کابل ښار دوه تنو اوسیدونکو عبدالله او رحیم الله ازادي راډیو ته وویل چې که عدلي او قضایي ارګانونه دې مسلې ته توجه ونه کړي، نو د جرمونو او فساد ګراب به نور هم لوړ شي.
کسایی را که مثلا پول دارن، واسطه دارن، اونا سرشون چی تاثیر نداره. کسایی که غریب هستن مثل ما واری سر اونا تطبیق میکنه، باشون شاید تطبیق سر مقامات دیم. بگی گفتم کسایی که زور دارن امکانات و پول فکر نگرم، با اون سرده که لازیم هست سرشون رو تطبیق کرده بتونم. کسایی که دیگه زور ندارن، به واسطه هستن، پول ندارن، سر اونا طبعا تطبیق میکنم.
او چیزی را که خاصی مردم است، او چیزی را که خاصی ملت و بیچاره و غریب است، هیچ برآورده نشده در همه امورات کاری. اما کسای پول دار و گپ سخن سن و زوراور سن و موتر دارن و دولتی سن و برادر عزیز دولای چی گپا تاثیرم نداره. و
یوازې د کابل نه بلکې د کندوز، بغلان او کونړ په ګډون د یو شمېر نورو ولایتونو اوسیدونکو هم له ازادي راډیو سره په خبرو کې په فساد د ککړو حکومتي مامورینو د نه محاکمه کېدو شکایتونه وکړل. له دې وړاندې د افغانستان د شفافیت د څار بنسټ هم ویلي و چې حکومت باید د هغو فاسدو چارواکو پر ضد چې د لوړو سیاسي څوکیو له ملاتړ برخمن دي اقدام وکړي. دا شکایتونه په داسې حال کې مطرح کیږي چې له دې وړاندې د داوی ګروپ رئیس عبدالغفار داوی، د ترانسپورت وزارت دوه پخواني مرستیالان، د څرخی پله د زندان مسول، د یو شمېر امنیتي ارګانونو لوړ پوړي چارواکي او د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ پخواني وزیر عبدالرازق توحیدی د درنو جرمونو او اداري فساد پر وړاندې د مبارزې د عدلي او قضایي مرکز له لوري په سزا محکوم شوي دي. له دې ټولو سره سره لوی سرنوالي وای د فساد په وړاندې د مبارزې د عدلي او قضایي مرکز له جوړېدو تر دې مهاله د لوړ پوړو افغان چارواکو په ګډون 212 تنه مجازات شوي دي. د افغانستان لوی سرنوال فرید حمیدی د حکومت د حساب ورکولو په پروګرام کې وویل چې یوازې په روان کال کې 14 تنه جنرالان او 8 تنه د بېلابېلو وزارتونو مرستیالان محاکمه شوي دي.
در بخش مبارزه با فساد اداری
دیوای د فساد پوړاندې د مبارزې په برخه کې او روسه د فساد پوړاندې د عدلي او قضایي مرکز له جوړېدو وروسته کوم کسان چې په دې مرکز کې په سزا محکوم شوی دي 212 کسان دي، چې لړلې وشپېته تنه د افغان حکومت لوړ پوړي چارواکي دي. همداشان وشپېته تنه نور ممنوع الخروج او د 28 دندې ځنډول شوی دي.
تعلیق وظیفه شیدان در جریان تعقیب عدلي.
د افغانستان لوی سرنوالي وای دوی د حکومتي چارواکو په ګډون قانون په ټولو یو شان عملي کوي او یوازې په 1409 ویل مریض کال کې لوی څارنوالۍ له 2000 ډیرو قضیو ته رسیدنه کړې ده.
نیما نړۍ
د مجبوریت په خاطر باندې یو ویل چې ځوانه خل خبرې کوي.
تر لس کلنې د نجلۍ لپاره تکل شوې ده.
تر ماستری کچه مې زده کړې. زه د افغانستان د ښځینه
د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړې خبرونه
جوړونکې فرشته غلی. د ازادي رادیو درنور دونکو او د نیمه نړۍ د خبرونه خوګو مینوالو سلام. د نیمه نړۍ د خبرونه د هغون جنو پښوند را څرخي چې د هلک کورنۍ د خپل زوی د اصلاح کولو لپاره ودوي او په دې سره نوې واده شوی ناوی لګنو ناخوالو سره مخ کیږي. آیا هغه مسولیتونه چې مېندې او پلرونه په تر سره کولو کې پاتې راغلي نوې واده شوی ناوی به تر سره کړي؟
کاسه ایستا چې قطغ سره چولای ونان بوایل مز خپل د دسترخوان پر سر وایل ځکه ما اصلاح نه کوزه.
له حقوقي او ټولنی ځړ خاله به چلند میډونو سره د نوې ژوند پیلول خزي لکوم ستونزو سره مخ کولای شي او د حل لارې څه دي؟
حل لار دا چې دا ډول اولاد باید ډاکټر ته ورسل شي. دا ډول اولاد باید په دې قانوني شي چې د ستونزو لري.
زما همکاري فرشتي غني پام دی اړ یو راپور هم چمتو کړی دی. د خبرونې په لړ کې لوی وټولن پور سره مرکه هم لرو. خلومړی راپور ته وښی.
په افغانستان کې د عرف او دودونو لمخې انجلې اړه د ژوند په هر پړاو کې بیلا بیل محدودیتونه وسخمي او د مسؤلیتونو پیټه تر منځله ورسوي چې یو لدی مسؤلیتونو څخه د بد چلند، موتات، بی پروا او بد عمل میډه سمول او لارې تر وستل دي. په دې سره خزه مجبوره ده نه یوازې له هغه خاوند سره شپې ورځې تیری کړي چې له ماشومتوب یا پروزنه کې ناغېړي شوي یا د ځواني دوستانو ناسم کړنو ته ولیدی، بلکې د هغه د اصلاح او سمونې دند هم په غاړه واخلي. له هغه خزو سره چې مونږ په دې اړه خبرې کړي وای، له واده وروسته له بد چلند میړه څخه وهل ټکول، توهین، تحقیر، د پلار کور ته د تګ راتګ بندول او داسې نور لسګونه دولت او تریخواله یې لیدلی دی. د غزنی ولایت اوسیدونکي امنه هغه څوک ده چې کلونه کلونه یې د خوند بد چلند زغملی دی. هغه وایي شاوخوا دیرش کاله یې هڅه وکړه چې د خپل خوند په رفتار او چلند کې اصلاح راولي خو ونه توانیده. د امنی په خبره خاوني ان په خوړو کې د مالګي یا غوړیو د کمیدو او زیاتیدو سره هم دا وهلی او ټکولې ده.
خاورم بسیار بدخوی است.
خاون می ډیر بدخوی دی. وهل ټکول کنځا خوې ورزنه کارو. کله کله خوې خواړه پزړنو نو د سرخان به پوري وه او زبې وهلم. دا سې کارونه کړي چې ویلې نشم. په ژوند مې هیڅ پوه نه شوم چې څنګه تیر شو. خو اخیو وینډرور مې راته ویلې چې خښوي چې راواده شوي. خاوند خودی من اصلاح نکړای شو ته به اصلاح کړی خو ما چې هر څه کول نتیجې نه ورکړل.
کوشش کوم دیګو نو فوش کې بده ګو نقص
لامینی او صمیمیت ډاکی فضا را منست کول د خزی او خاوند خوشاله ژوند یو شرط بلل کیږي. خو په افغانستان کې نه یوازې ځینی خزی د خاوند لامینی به برخی دي بلکې عادي ژوند هم مختن شي وړلای. د ننګرهار ولایت اوسیدونکو 15 سلويخ کلنه نجیب وای له هر ممکن لارې کار واخیست تر څو وندې له کورنۍ او ماشومانو سره مینه پیدا کړي خو بریالی نشوه. نجیب وایي د وهلو او ټکولو سره سره یې خاوند په جوش او بو هم سوځولې چې نور یې په چال او چلند کې کار ونه لري.
د درست عمرې د سارا کې وو د دیوالانو سره ګرځېد. هیڅ فکر وش په کور کې نه وو. زما خزه ستا د ما یوانان ست د ما لاسو باندې جوش او بو یې توې کې خو مې وسواتین د څه حال ورځ ډیره بدخوې سره یو ځتې.
نجیبه اوس په یو دولتي اداره کې د جری په توګه کار کوي. د هغې په خبره له واده وروسته یې خاوند خپل زیاتره وخت له دوستانو او ملګرو سره تیراوه او د میرمنې او اولادونو نفقه یې نه ورکوله. نو ځکه دا اړه شوه چې کار وکړي تر څو د اولادونو لپاره یې حلاله روزي وګټي.
یو کال دوه کال درې کال څه زه تیز مجبوره سم زه تیم کېنول. اول مور پلار کېنول. مور پلار اصلاح نه کوي. زه تیم خپل مې کېنول. زاري مې ورته کوي زر مې کوي د ویل ټکل زه تی لاس واخله پیدا د مخوی ده. زه تی ډیر حال ورځ بعد مې ول زو د مال اس مات سر مې مات سو خا مې مات سو دا څه حال ورځ د نن ورځ پوره دای مرس یو کال یو نیم کال کې لږ زبیا غم سو.
لبل خو د لغمان ولایت اوسیدونکو علي محمد بیا وای خزی دا ورتیا لري چې خپل میړونه اصلاح کړي. هغه زیاتوي د هم مخکله واده له کورنۍ سره سم چلند نه کوه خو چې واده یې وکړ او مسؤلیتونه یې په غاړه شول نو په سمه لار روان شو.
او ودونه ډیر ګټه کوي. اصلاح کیږي خپل کور غم کوي نه نه په پیسو سره اصلاح کیږي.
تاسو ځواني کې څنګه وایي؟
موږ ځواني کې د شیول کلی ونیان چې کله واده وکاو اله پوښ چې د ازمګه د اسمان ده نه پیدلو موږ د دیوال سره جګو کو چې مستو چې واده مو کوي لاره راغلو.
که څه هم د خزو جوړښت عاطفي او ظریف دی خو په زیاتره وختونو کې تر نارینه او کلکه او د ډېرې حوصلې خاوندانې پاتې شوې دي. دوی نه یوازې د کور او کلی د اړیکو ساتلو کې مهارت لري، بلکې زیاتره وختونه یې د میړونو ناسم چلندونه بدل کړي هم دي. صغیره یوه هم دغو ښځو څخه ده. هغې که څه هم د خاوند د چلند او عمل بدلولو په برخه کې ډېرې سختۍ لیدلې، خو وایي نه یوازې یې د خپل خاوند په چلند کې بدلون راوستی، بلکې اولادونه یې داسې روزلي چې هیڅوک ورته د نیوکې ګوته نشي نیولی.
او راځي به کوڅې ته یې ډب ډب پچولې بې بې وایي. مور ته چې ولې دا داسې وکړه، دا څه کاره ده چې ما ته ناوخته راځي؟ ملګرو سره تلو، منډیوال سره تلو، مې دا شی نه خوښتات، دا د خدای نه غواړم چې شکر ژوندم اوله ډېر خرابه تېر شو، اوس ما ډېر ښه ژوند دی. درې زامن مې دی، ومه لور د ټول مرسولي دي. کو هغه کور کې کورم بابای په نامه مې، هغه کور کې ایمم بابای په نامه مې، دا ټول ښځو د مشرۍ نه او ښه خدمت منګاین دی. که زامن مې زامن مې چې درې څلور ځل چپ نه که سر مې زامن دي راځي اول به په ما چپي.
په افغاني ټولنه کې باور دادی چې د خپلو زامنو لپاره باید ښې او له ټولو اخلاقي اصولو سره برابر نجونې انتخاب کړي، خو د نجلۍ لپاره د هلک په انتخاب کې دومره غور نه کیږي. نو که نارینه په کور کې ناسم چلند کوي، ښځو ته ویل کیږي چې تاسو باید خپل میړونه اصلاح کړئ. دا چې د ګډ ژوند د ملګري انتخاب له حقوقي او قانوني اړخه د نجلۍ لپاره څومره مهمه مسأله ده، په اړه د کابل پوهنتون استاد پوهنیاره شبنم صالحی وایي.
که موږ فکر وکړو که مالک ستونزه لري او دې ته نجلۍ واده کوي، په خصوص د افغانستان غونې ټولنه کې چېرته موږ طلاق هم یو بده پدیده ګڼو او موږ د نجونو ته ډېر حق دانه ورکوو، او په خصوص که کومه نجلۍ طلاق هم واخلي، وروسته له هغه حتی خپل ښځې ورته هغې ته په ښه سترګه نه ګوري، ټولنه هغې ته په ښه سترګه نه ګوري. موږ ول داسې توقع لرو چې یو بل څوک داسې د موږ دپاره دې خپل ځان قرباني کړي. حداقل هغه نجلۍ ته ووایي چې زموږ زوی دا ستونزه لري، او تاسې هلته ځي هغه لیوني سرسر کار لري، هغه څوک چې رواني لحاظ سالم کس نه ده، هغه سره مخامخ کړي. دا نه یوازې نه چې په خپل اهمیت نه پوهېږي، د مېرمنې په اهمیت نه پوهېږي. تاوتریخوالی، وهل، ټکول، ځینې وخت حتی د مرګ تر سرحده پورې د حالت رسېږي. یعنې دا په خپله د تاوتریخوالی اساسي لامل ده. د ټول چې د جزاګانې ټاکلې دي، هم د هغه د حبس په شکل ده، هم د نقدي جزاګانو په شکل باندې. یعنې قانوني حل لار ورته لرو، ولې موږ اصلي ستونزه په تطبیق باندې.
د افغان ښځو د ژوند ستونزې پای ته نه رسېږي.
میړه مې راته راغی چې لرګی راته وخو داسې ودره بولم،
خو د حل لارو موندلو لپاره یې څه وکړو؟
شخصي د حل لارې دا دي چې په کورنۍ کې خپل د شخصي اړیکې داسې جوړې کړم چې عدم تعادل سره ډېر منځ ته راشي.
دا هر څه په نیمه نړۍ خپرونه کې له ازادي راډیو څخه واورئ.
تازه واورو چې خلک تر واده وروسته د نارینه وو د منفي عادتونو د اصلاح په اړه څه نظر لري.
نومې تسلی ده د لغمان ولایت اوسېدونکو یم. کله چې هغه والدینو نشي کولی چې هغه اصلاح کړي، نو یو وړه جینۍ چې په خپل هغه هم نه وایي ژوند لارې ته راغلي وو، هغه څنګه کولی شي چې هغه اصلاح کړي؟ نو د هغې ژوند هم تبه کېږي. خاوند یې د اول نه صحیح نه وي تربیه شوی، نو ځکه په دې باندې نه پوهېږي چې د ښځې سره باید څه رقم رفتار وشي. او کله چې د هغې اولادونه بیا نړۍ ته راځي، هغه نه پوهېږي چې څه رقم یو ښه پلار اوسېږي، نو کمال یو کورنۍ له منځه ځي.
احمد شاه وطن جوارم د کابل ولایت اوسیدونکی. دا خبر هو حقیقت ده چې میرمنې د ځوانانو په ژوند کې ډېر مثبت اغیز لري. انسان ته نږدې کس خزوي خپل میرمن، او ډېر هغه ته محبت ورسره کوي. نو دا هغه هر خبره مثلا کولی شي خاوند ومني او هغه د بدلار نه مني شي.
خوګوردونکو د نظر خوندان وایي چې د هر چا د کړنو او چلند ریښه د غوي کورنۍ روزنې او ټولنیز اړیکو ته ورګرځي. خو کله چې په زینو کسانو کې ناسمې کړنې وینو، د سمونې دنده یې د چا په غاړه ده؟ د خاوند د ناوړه چلند سمولو په برخه کې ښځه تر کومه حده قرباني او څومره ګټوره تمامې دی شي؟ د دغو پښتنو د ځوابولو لپاره زما همکاري فرشتې غنی له ټولنپوه او لیکوال انور وفا سمندر سره خبرې اترې کړې دي چې ستاسې پام ورته راړو.
ډیره مننه ښاغلی سمندر چې مونږ ته مو وخت راکړ. په لومړي سر کې کوم چیرې په دې راته وغږیږي چې ولې ځینې کورنۍ د دې لپاره چې ځوانان زامن یې ناسم چلند کوي هغوی ته واده کوي تر څو هغه اصلاح شي؟
که د اولاد په کړو وړو کې د اولاد په چلندونو کې ناانډولۍ لیدل کېږي یا په اصطلاح بد اخلاقي لیدل کېږي یا بې نظمه وي اولاد یا له کوره په تیښته وي، نو د دو حال یوه حال په دې کې نه ده چې د دې لپاره کورنۍ ژوند ور جوړ کړه. ځکه که نور انسانان لږ اماده وي د واده کولو لپاره، دا ډول انسان هیڅ نه ده اماده.
د دغه کار منفي اغېزې په ټولنه او د افرادو په روان باندې څه کېدای شي؟
دا د یوه ډېر خطرناک غچ اساس کېدلی شي. د دوی چلند له خپلې کورودانې سره واوړي، دوی ورو ورو هغوی ته په یو غضب بدل شي او شاید هم ډېر وړ شی بهانه کوي په ډېر غط بد غچ لاس پورې کړه، حتی د هغې د ژوند قصد وکړه.
ښاغلی سمندر، که دا هم راته ووایي چې په خپله د هلک او نجلۍ کورنۍ او مشران د دغو کسانو پر وړاندې څه مسؤلیت لري؟
کله چې پلار مور ګوري چې د اولاد په کړو وړو کې ناانډولي ده، بې نظمي ده، چلند یې ناوړه وي، نو دا پلار مور باید ومني چې اولاد یې یوه رواني ستونزه لري، یوه دروني ستونزه لري، یوه فردي او شخصي ستونزه لري. دلته حل لاره څه ده؟ حل لاره دا ده چې دا ډول اولاد باید ډاکټر ته وروستل شي. دا یو. دویمه خبره دا ده که چیرته د دې اولاد د ستونزو مشکل کولنې وضعیت وي، د پلار مور کړنې وي، دوی باید په خپلو کړنو کې تغییرات راولي. دوی باید دا ومني چې دا غم دوی کرلی، نو ځکه باید دا غم دوی خپله وریبي.
که چیرې په پای کې دې ټکي ته هم اشاره ولري، هغه ښځې او نجونې چې د دغه برخلیک سره مخ کیږي څنګه رفتار غوره کړي تر څو خپل خاوند اصلاح کړي یا د هغه په رفتار کې اصلاحات راولي؟
دلته دوه ټکو ته اشاره کوم. یو دا چې زما په باور مینه د ټولو ځواکمنه انرژي ده. ښځه د ښځې ښکلا، د ښځې لطافت، د ښځې اوښکې، د ښځې یو لیدل، یو نظر، دا کولی شي غرونه ذوب کاندي. نو دوی خویندو ته زما مشوره دا ده چې دوی کوشش وکړه پرته له دې چې له بل شي نه کار واخلي، فقط خپل مینهګر زړه په کار واچوي. خو که بیا هم د دوی له ټولې مینې مینې سره دوی مینه نه ویني، دوی کرکه ویني، دوی د غچ احساس ویني په مقابل لوري کې، بیا نو دوی کولی شي چې د خپل ژوند لپاره نوی تصمیم ونیسي پرته له دې چې ژوند د فاجعې پر لاړ شي. بیا نو خیر دا ده چې په ډېر خلوص، په ډېر آرامه ژبه لارې سره بینی شي.
درنو اوریدونکو، په دې سره د نیمې نړۍ خپرونه چې فرشتې غنی جوړه کړې وه او ما سهار ګل میرزي درته وړاندې کړه پای ته رسیږي. تر بیا مو الله ملشه.
غنن سبای راتا مخکی مخکی کیگی نن، غنن سبای راتا مخکی مخکی کیگی نن، غد تن کئی مینی، غد تن کئی مینی نغ مراتا غیگی نن، غنن سبای راتا مخکی مخکی کیگی نن، غنن سبای راتا مخکی مخکی کیگی نن. اشاره راتا سم اشاره کوي، بھاگ اشاره راتا سم اشاره کوي، بھاگ اشاره راتا سم اشاره کوي، بھاگ خندا گانی دی، بھاگ خندا گانی دی، ولا رات خندی گی نن، بھاگ نن سبائے راتا مخکی مخکی کیگی نن، بھاگ نن سبائے راتا مخکی مخکی کیگی نن. دروغ و قسم و نوادی دروغ هقد دروغ و قسم و نوادی دروغ هقد دروغ و قسم و نوادی دروغ هقا انتظار ده هقا انتظار ده تورش بیدی چی ارونی گینی آگا نن سبائے راتا مخی مخی